تماس.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب. قدر بن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سهار 8 بجې دي. د نن ورځې د لومړۍ او ساعته خپرونې اوریدو ته ښه راغلاست. د خپرونه د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه به اجازه ورنکړي چې وسلوال مخالفین د انتخاباتو ملي پروسه ګډوډه کړي. د ازادۍ رادیوي مجلې په ننني پروګرام کې د پښتو ژباړې په اړه له لیکوال او ژباړونکي میر احمد یاد سره خبرې کوو.
زه فکر کوم د ټولو نه لنډه او اسانه او ارزانه لاره او خله راغه ده د ژباړې ده چې موږ غیلم راولو وی ژباړو ځان ته راوړو. دا چې موږ سرچونه کو په دې باندې ډیر زیات وخت لګیږي. نو د نړیوال کلي کې د ژوند لپاره پکار ده چې هغه آثار چې هغه په نورو ژبو باندې خلک لولي هغه موږ هم راواخلو او بي پوښو.
د هر څو وروسته راځي لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د میدان وردګو د ولایتي شورا یو غړی وایي په نرخ ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. د هرات ولایت چارواکي د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په نښتو کې د 1400 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د پیسو د نړیوال صندوق IMF یو مقام وایي چې د پاکستان حکومت د مالی مرستې د اخیستو لپاره دې مؤسسې ته مراجعه نه ده کړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت په بلخ او فاریاب ولایتونو کې لسلو د زیاتو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید پرون شپه ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه وسلوال د یک شنبه په ورځ د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي.
په فاریاب او همدارنګه بلخ چاربولک دغه ساحو کې د افغانستان د کمانډو ځانګړو ځواکونو همدارنګه د نړیوالو متحدینو په هوایي ملاتړ عملیات ترسره شوي چې د دښمن یو سلو ډیر کسان وژل شوي، یو بل سره نیول شوي دي، نه تنه په تدې زخمیان شوي دي.
د جاوید په وینا د فراه ولایت په مرکز او بالابلوک او خاک سفید ولسوالیو کې په تیرو 15 ورځو کې په تصفیوي او تعرضي عملیاتو کې 40 ټنه چاودیدونکي مواد هم نیول شوي. د افغانستان د وزارت وایي د ملي اردو د ځواکونو تعرضي عملیات په سلو کې 14 زیات شوي دي. د میدان وردګو د ولایتي شورا یو غړی وایي چې ورمش په دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک تیره شپه ازادۍ رادیو ته وویل چې دا عملیات د نرخ ولسوالۍ په سدمردي کلی کې شوي دي.
ځانګړو ځواکونو د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ د سرمردي په کاریا کې ملکي خلکو ته مرزوب لاغوښتي چې 15 کسان ملکي کسان هم شهادت رسېدلي چې دوه ورونه دي، یو مکتب چپرسیان دي، همدارنګه یو کلینیک یو ساتونکی نه د شپې لخوا نه په کلینیک کې اوسېده.
ښاغلی هوتک زیاته کړه چې د ملکیانو د وژل کېدو مسله یې له والي سره مطرح کړې او هغه ژمنه ورسره کړې ده چې په دې اړه به څېړنه کوي. دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات ولایت چارواکي د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په نښتو کې د 1400 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادۍ رادیو ته وویل د نښتې پرون په گزرې ولسوالۍ کې د ملا رسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوې ډلې او د ملا هبت الله په مشرۍ د طالبانو د اصلي ډلې د وسلوالو ترمنځ شوي دي. د فرهاد په وینا د ملا هبت الله د ډلې لاس او د ملا رسول د ډلې 14 وسلوال او بخې شپږ وسلوال په دې جګړو کې وژل شوي دي. دا ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې، خو قاری یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي پر ټولنیزو شبکو په یو پیغام کې لیکلي چې په دې نښتو کې 14 اربکیان وژل شوي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د پیسو د نړیوال صندوق یو چارواکی وایي چې د پاکستان حکومت د مالی مرستې د اخیستو لپاره د نړیوالې مؤسسې ته مراجعه نه ده کړې. د پاکستان د مالی وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې نوی حکومت به له IMF سره د بیړنۍ مرسته د ترلاسه کولو په اړه خبرې پیل کړي، څو د دې پیسو په مرسته د خپلو پورونو د پرې کولو په بیلانس کې بحران اوار کړي. بیان زیاتوي، صدر اعظم عمران خان د مالی وزیر ته لارښوونه کړې چې د اندونیزیا په بالی ټاپو کې د IMF او نړیوال بانک په کلنۍ غونډه کې چې اوس روانه ده، د IMF له چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. د IMF اقتصادي مسؤول موریس اوبستفلد چې نن په بالی کې د پیسو د نړیوال صندوق د کلنۍ غونډې پر مهال په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې، همداراز یادونه وکړه چې له چین سره همکاري د پاکستان لپاره هم مالی ګټې او هم خطرونه لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي سعودي عربستان باید خپل هغه ادعا چې ترای تم شوی سعودي خبریال په استانبول کې د دې هیواد له قنصرلګرۍ وتلی و ثابت کړي. جمال قاشقشي چې له واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره همکاري کوله، د اکتوبر په 2 نیټه د قنصرلګرۍ ته ورغلی و چې له خپلې ترکۍ ملګرې سره د واده لپاره ځینې اسناد ترلاسه کړي. ترکی چارواکي وایي قاشقشي په قنصرلګرۍ کې دننه وژل شوی، خو سعودي عربستان دا اداره دوي او وایي هغه د قنصرلګرۍ له ودانۍ وتلی و. اردوغان چې پرون له هنګری څخه د کتنې پر مهال له صدر اعظم ویکتور اوربان سره په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل سعودیان په دې وینا چې قاشقچی له قنصلګرۍ وتلی و ځان نشي خلاصولی. وروستی خبر، د اوکراین دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ځواکونه یې له امریکا او د ناټو له اوو نورو غړو هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. په دې تمرینونو کې چې 12 ورځې دوام کوي، شاوخوا 200 پوځیان ګډون لري. د پوځیانو نیمایي برخه د امریکا، برتانیا، هالند، بلجیم، ډنمارک، استونیا، پولند او رومانیا دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي په دغو پوځي تمرینونو کې به امریکایي F-15C جنگی او 30 پوځي ترانسپورتي الوتکې هم برخه واخلي. د امریکا هوایي ځواکونو په یو خبر پانه کې ویلي چې د دې تمرینونو هدف په سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د سیمه ییزو ځواکونو لا پیاوړي کول دي. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو نامو خبرونه واوریدل، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. تر نو اوریدونکو، د ازادي رادیو مجلې د پروګرام لپایلولو مخکې خبری برخه تاسو وړاندې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکوي او وایي چې امنیتي ځواکونه به پرېنږدي چې وسلوال مخالفین دا ملي پروسه ګډوډه کړي. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی دی چې د انتخاباتو د امنیت د تامین پر موظفو امنیتي ځواکونو به حملې وکړي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د وسلوالو طالبانو ګواښ بې ځای وباله او ژمنه یې وکړه چې امنیتي ځواکونه به په ټول توان د رای ورکوونکو امنیت ساتي. د دې وزارت مرستیال وایان نصرت رحیمي تیره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې د رای ورکولو د 15,000 سل مرکزونو او 21,000 محلونو لپاره شاوخوا 45,000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوي او د اړتیا په صورت کې بل هوایي ځواکونه هم د مرستې غوښتنه وشي.
مختصو ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د افغانستان خلکو ته د اطمینان ورکوو چې ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه، کشف او استخبارات او هوایي ځواکونه به د دغې ملي مهمې حساسې او تاریخي پروسې په برخه کې به د امنیت ټینګښت کې په همغه شکل چې د نوملیکنې پروسه په سمه توګه سر ته ورسېده، په همغه ورځ به چې کله ټاکنې هم ترسره کیږي، ټول ځواکونه به د دغې پروسې تر شا ولاړ وي او امنیت به خوندي وي.
وسلوالو طالبانو د دوشنبې په ورځ ګواښ وکړ چې په روانو انتخاباتو کې به حکومتي امنیتي ځواکونه په نښه کړي. د طالبانو لخوا په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان پیژني، دغه انتخابات د امریکایانو لخوا یوه ناوړه دسیسه بللې او ویلي دي چې وسلوال به د دغو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره هېڅ یوه هڅه ونه سپموي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو دغه ګواښ تبلیغات بولي او وایي چې د انتخاباتو د دغې ملي پروسې لپاره امنیتي ځواکونه به په ټول ځواک هڅې وکړي چې د ټولو لپاره د ډاډمنو انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره زمینه برابره شي. د کورنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې په هغو سیمو کې چې د امنیتي ستونزو له امله خلکو ته ډېر خطرونه متوجه دي، د انتخاباتو له کمیسیون سره په هماهنګي دغه سیمې په نښه شوي او هلته به د خلکو د ژوند خوندیتوب لپاره له احتیاطه کار واخیستل شي او د رایې ورکولو مرکزونه به پرانستل شي. طالبانو په عین حال کې دا هم ویلي چې ملکی وګړو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره به پام وکړي، خو نور چې هڅه کوي دغه انتخابات په بریالیتوب سره ترسره شي او امنیت نیسي، پر هغوی به حملې وکړي او د انتخاباتو د مخنیوي او د ناکامېدو لپاره به له هیڅ ډول ګزار څخه ډډه ونه کړي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که طالبان د ملکي وګړو د خوندیتوب پام ساتي، باید دغه ملي پروسه چې په خلکو پورې تړلې د ګډوډولو ګواښ هم ونه کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د واقعا د موږ لپاره هم د پوښتنې وړ ده، ځکه چې د ټاکنو بهیر یو ولسي بهیر ده او په دې کې ولس برخه اخلي او دوی خپل استازي ټاکي. نو کله چې په دې بحث کې کومه ستونزه موجوده نه وي، په دوی صرفا د هغو مراکزو د خوندیتوب لپاره موظف وي چې د خلکو امنیت خوندي کړي. فکر کوم په دې برخه کې چې وخت خلکو ته طالبانو ګواښ نه کوي او هغوی د خوندیتوب لپاره هود لري، نو دلته اصلا بحث نور د حملو او د پروسې ګډوډولو نه مطرح کیږي.
په پام کې ده چې د ولسي جرګې انتخابات د روانې تلې میاشتې په 28مه ترسره شي. وسلوال طالبان د دغو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سلاکار زلمی خلیلزاد د سولې د نوي هڅو په ترڅ کې پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. له غنی او عبدالله سره د هغه د لیدنو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي خبره شوي، خو عبدالله پرون د وزیرانو شورا د غونډې تر پیلېدو مخکې په لنډو خبرو کې وویل چې د دوی په باور د سولې پروسې ته اوس پاملرنه زیاته شوې او د بریالیتوب لپاره هم چانس زیات شوی دی. خلیلزاد ویلي چې دوی به سولې ته د رسیدو لپاره په نړیواله سطح له ټولو تجربو او ارتباطاتو کار واخلي. نوموړی په دې لس ورځني سفر کې د غراز متحده عربي اماراتو سعودي عربستان او قطر ته چې پلازمینه دوحې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی ولاړ شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو مسله رد کړې ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
او سم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې ملالی بشیر چمتو کړي.
Stars and Stripes ورځپاڼه لیکلي چې طالبانو تر څو میاشتو سکوت وروسته د تلې د 28مې نیټې د ولسي جرګې انتخابات غندلې دي. په مقاله کې راغلي چې طالبانو خبرداري ورکړي چې راتلونکي انتخابات به ګډوډ کړي. د مقاله د لیکوال په څېړنه دا خبرداري په داسې حال کې دي چې افغان حکومت هم د امنیتي لحاظه او هم د سیاسي لحاظه له ننګونو سره مخامخ دی. له یوې خوا د طالبانو او داعش ډلې جګړه مارو حملې زیاتې کړي او له بلې خوا نفوذ لرونکو څیرو د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره مخالفتونه زیات کړي دي. له دې سره افغان حکومت ویلي چې د ولسي جرګې انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. آیا امریکا باید په افغانستان کې دایمي حضور ولري؟ دا هغه پوښتنه ده چې فارن پالیسي د افغانستان په اړه په خپل مقاله کې مطرح کړې ده. د مقالې لیکوال استدلال کوي چې د ویتنام غونډې امریکا په افغانستان کې بند پاتې دی. د لیکوال په باور په افغانستان کې د امریکا حضور دوی مهمې ګټې خوندي کوي، یو د پاکستان د اټومي وسلو محدود ساتل او بل هم د توریستانو د پناځایونو لمنځه وړل. د مقالې لیکوال ویلي چې واشنگتن کولای سي دا ګټې پرته په افغانستان کې له دایمي حضور ترلاسه کړي. وروسته ولو چې نه امریکا بریالي کېدای سي او نه هم له افغانستان لاس اخیستای سي، ځکه یو ځل بیا د افغانستان حکومت سقوط وکړي، توریستان به له هغه ځایه امریکا تهدیدوي. په مقاله کې راغلي چې هر ستراتیژي چې له افغانستانه د امریکا د وتلو په اړه جوړیږي، باید هغه هیوادونه په نظر کې ونیسي چې د افغانستان له کړکیچ څخه په مستقیمه توګه اغیزمن کېدای سي. د فارن پالیسي د مقاله لیکونکي په وینا، امریکا باید له افغانستانه د وتلو په اړه له چین سره په پټه مذاکرات پیل کړي چې په دې اړه هم هنګي وي، څو د سیاسي خلا احتمال ډیر کم پاتې سي.
د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو، شی به ورسته د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې ورسته موضوع. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل د سعودي عربستان چارواکي باید خپل هغه ادعا ثابت کړي چې وایي په استانبول کې وژل شوی سعودي خبریال جمال قاشقچی د دې هیواد له قنصلګرۍ بهر وژل شوی دی. سعودي عربستان د دې خبریال په وژنه کې لاس لرل رد کړي دي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي سعودي عربستان مسؤلیت لري چې خپله هغه ادعا ثابته کړي چې وایي تر ایتم شوی سعودي خبریال په استانبول کې د هیواد له قنصلګرۍ څخه وتلی دی. جمال خاشقجي چې له واشنګټن پوسټ ورځپاڼې سره همکاري کوله د اکتوبر په 2 نیټه دې قنصلګرۍ ته ورغلی و چې له خپلې ترکیې ملګري سره د واده کولو لپاره ځینې سندونه ترلاسه کړي. د ترکیې د چارواکو په باور خاشقجي په قنصلګرۍ کې دننه وژل شوی دی، خو دغه ادعا سعودي عربستان رد کړې او ویلي دي چې دغه خبریال د قنصلګرۍ له ودانۍ وتلی دی. خاشقجي چې پخوا په سعودي عربستان کې د یوې ورځپاڼې ایډیټر و تیر کال خپل هیواد پریښی او په متحدو ایالتونو کې اوسېده، هغه ویلي چې له خپل هیواده په دې خاطر وتلی چې ښایي د هغو انتقادونو په خاطر چې د یمن د جګړې په اړه د سعودي عربستان پر پالیسیو او د مخالفینو د ځپلو په اړه کړي و سزا ورکړل شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې له هنګري څخه د کتنې په مهال د دغې قضیې په اړه د دوشنبې پوره څرګندونې کولې وویل چې سعودیان په دې خبرې سره چې هغه له قنصلګرۍ وتلی ځان نشي ژغورلی. اردوغان د هنګري له صدراعظم ویکتور اوربان سره په بوداپست کې په یوه ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې دوی هلته ډېرې کمرې لري، که هغه له ودانۍ وتلی وي ولې دا نشي ثابتولی، موږ به له دې مسلې لاس وانخلو. د ترکیې ولسمشر دغه راز وویل چې د ترکیې پولیس د استخباراتو او د قضایي ادارو چارواکي په دې اړه څېړنه کوي. اردوغان زیاته کړه چې د ده سیاسي او انساني مسؤلیت دی چې دغه قضیه حل کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ترکیې دغه راز په استانبول کې د سعودي عربستان د قنصلګرۍ د پلټلو غوښتنه کړې ده. یو چارواکي ویلي چې په انقره کې د سعودي عربستان سفیر د یکشنبې په ورځ د 2 ځل لپاره د بهرنیو چارو وزارت احضار شو او ورته وویل شول چې ترکیه د دغې قضیې په اړه پلټنو کې د بشپړې هماهنګۍ په تمه ده. د ترکیې دو سرچینو رویټرز ته ویلي چې چارواکي په دې باور دي چې خاشقجي د قنصلګرۍ دننه وژل شوی. دغه مسله د اردوغان یو سلاکار یاسین اقتای چې دغه خبریال ملګری دی هم تایید کړې ده.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیویی مجله د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو له پکتیا څخه د نختر دودیز مشاعري په اړه راپور برابر کړي. په هنر جاج کې له شاعر او ژباړن میر احمد یاد سره په پښتو ژبه کې د ژباړې په اوسنی وضعیت خبرې کوو.
هغه مثلا اقتصاد پو دی، بیا هغه د ژبپو کار کې لګې د اصطلاحات جوړې، حال دا چې دا د هغوی کار نه دی، دا باید ژبپوهان جوړ کړي. نو هغه داسې اصطلاحات جوړوي چې بیا پې د ده نه بغیر هیڅوک نه پوهېږي، نو دغه ژباړه ګونګه شوله ورسره.
په فنکار برخه کې غزنی ته تللی یو او له خوږ ژبي ترنم ویون کې احسان الله احسان سره د هغه په هنر غږیږي.
زمک خو بس احسان ولا تند پریماتی کی دات غلل مزلنا او بو ویلک باران دا ځنې خلق داسې وی بی
په زر پانه کې به لنډه کیسه پیسې واوري.
اینه کې پر بالک کې خو دی دغه تو سرونه یې په پلاستیکي فرش تخت کړل زور یې وکړ پاتسي.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر، لیکوال او د وخت رهبر بایزید روخان احوال واوري.
همدارنګه د مخالفینو لکه خوند دروېزا او د هغه استاد مولا محمد چې په ملزنګي سره مشهور دی په پیری تاریخ سره هم یاد کړی دی.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومي د 12م سرود ورسته برخه واوري.
دا سهاکه د دنیا د ښکلو میره له بابل رانی ولې تر کشمیره ناڅاپی د خوم لمنځه دا څه چل دی څنګه راغله څه به وایي څه به غواړي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
په پښتو ژبه کې ژباړه د یو هیر شوي لومړیتوب په توګه اوس د پام وړ ګرځېدلې. د سپتمبر 10مه د ژباړې نړیواله ورځ وه او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په دغه ورځ د ژباړې په اهمیت بحثونه او غونډې شوې.
که څنګه په پښتو کې د ژباړې تاریخ ډیر لرغونی دی او موږ ته لږ پاتې شویو متنونو داسې ښکاري چې د پښتو ژبې ژباړه په لرغونی دورې کې د هاشم ابن زید السروانی څخه پیل شوې ده. خی له دې وړاندې هم ژباړه شوې وي، خو له موږ سره داسې کوم سند نشته چې د هاشم ابن زید السروانی څخه وړاندې تاریخ وټاکو. سروانی د خپل یو استاد ابن الخلاد یو شعر پښتو ته راژباړلې چې له دې وروسته د ژباړې بهیر د تاریخ په مختلفو دورو کې کله پیاوړی شوی او کله په نشت حساب شوی دی. موږ نننۍ رادیو مجله د هاشم ابن زید السروانی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د لومړي ځل لپاره په بدخشان ولایت کې د ګرځندوی نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د دغه مراسمو ترڅنګ په دغه لرغونی ولایت کې د ګرځندوی د پراختیا او د ګرځندویانو د جذب په موخه ستر فرهنګي جشن جوړ شوی و. په دې جشن کې د کلیوالي اوسیدونکو لاسي صنایع، د بدخشان قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې او د کروندګرو ښځو کرنیز محصولات او څلور سوه ډوله سیمه ییزې جامې او خواړه د درې ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي وو. دا سیمه ایز موسیقي غږ او شعر ویل هم دغه جشن جذابیت لا پسې زیات کړی و. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی اداري او ګرځندوی معینې پوهنیار سید مشګن مصطفی په بدخشان کې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې د نمانځنې په مراسمو کې وویل چې بدخشان په افغانستان کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاته طبیعي تاریخي ځلا لري او د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو لپاره د لوړ ارزښت لرونکی دی. میرمن مصطفی وویل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه شان جشنونو په جوړولو او هیوادوالو او بهرنیانو ته د پوهاوي ورکولو له لارې د بدخشان او د ټول افغانستان طبي او تاریخي ښکلا ته پاملرنه جلبوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د چین سره فرهنګي اړیکې په پراخېدو دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې صافی په هغه سفر کې چې چین هیواد ته درلود، د دغه هیواد د فرهنګ او توریزم له وزیر لوا شوګان سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي همکاریو په پراختیا ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د افغانستان او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ د فرهنګي همکاریو د پراختیا او ټینګښت، د روزنیزو او تحقیقي پروګرامونو ترسره کول او په فرهنګي برخه کې د تجربو د تبادلې او په دغه پروګرامونو کې ښځو ته ونډې ورکول، د فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروګرامونو طرحه کول او د چین په ځینو ښارونو کې نندارې ته د باختر د ګنجینې د آثارو د وړاندې کولو په باب خبرې اترې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستې د تاریخي آثارو او فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر ولایتي موزیمونو ته د هیواد یو شمېر ولایتونو د اړتیاو په باب هم اشاره وکړه او په دې برخه کې یې د دغه هیواد د همکاریو غوښتنه وکړه. د چین د ولسي جمهوریت د فرهنګ او توریزم وزیر د دواړو هیوادونو ښو اړیکو ته په اشاره سره د افغانستان او چین ترمنځ د دغو اړیکو او فرهنګي همکاریو په برخه کې خپل علاقمندي څرګنده کړه. او د پکتیا فرهنګیانو، ځوانانو او مشرانو د لیکوال نصیر احمد احمدی په ویاړ یو ورځنی علمي سیمینار او ساين غونډه جوړه کړې وه. په دې اړه له پکتیا څخه زموږ همکار اصیل زازی راپور لري.
د ګردیز د تیرې ځوانانو ټولنې د پکتیا فرهنګ پالو په ملتیا د تلې په شپږمه د افغان کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی په ویاړ یو ورځنی علمي سیمینار او ساين غونډه جوړه کړه. په دې منځ غونډه او سیمینار کې د کابل، ننګرهار، غزنی او ځینې نور ولایتونو یو شمېر لیکوالانو او فرهنګ پالو هم ګډون کړی و. د تیرې ځوانانو ټولنې مشر احمد الله احمدی د سیمینار د پرانیستي پر مهال وویل چې د دې غونډې څخه موخه د فرهنګي فعالیتونو پراخول او حقدارو لیکوالانو، شاعرانو او ملي شخصیتونو د کړنو منځل دي. احمدی وویل په وروستۍ لسیزه کې د ګڼو فرهنګیانو لخوا فرهنګي هڅې شوي، خو دوی هڅول او ستایل شوي نه دي. موږ هوډ لرو چې دا چاره ترسره کړو. په دې سیمینار کې د نصیر احمد احمدی پر ژوند، ادبي فعالیتونو او آثارو مقالې ولوستل شوې. استاد محمد آصف صمیم نصیر احمد احمدی تکړه لیکوال لو بالا او ویل اتمه کیږي چې نصیر احمد احمدی پر راتلونکي کې د ناول باباوي. د پکتیا په هنتون د ادبیاتو په هنزي استاد ایمل خان د لیکلي مقاله په یو برخه کې ولوستل چې
احمدی سره ټکر کړل چې تاریخ مونږ ته ایواز تاریخ نه دی بند کړی، بلکې سبقونه هم را ته ترجمه کړی دي او د رخ پلوولو او نه رخ پلوولو ولا بودونه هم مونږ ته راغلي دي.
نصیر احمد احمدی وای له ادب او فرهنګ سره له پخوا مینه وه او د لیکنو څخه یې موخه په ټولنه کې مثبت بدلون راوستل دي. د وړاندې وای په پرمختللو هیوادونو کې تر ډیره د لیکوالانو آثارو چې د ټولنې لپاره لیکلي ښکاره بدلونونه راوستل دي. نوموړی زیاتوي په افغاني ټولنه کې تر ډیره ښه لیکوالان او شاعران شته، خو د کتاب لیکلو او ژباړلو ته نه دي هڅول شوي.
یو عمده او اساسی دغه د دوی ادبیات ډیر قوي وو، په ادبي برخه کې دوی ډیر زحمت ایستلی.
نصیر احمد احمدی اولس چاپ شوی آثار لري چې ډیری یې ناولونه او د لنډو کیسو ټولګې دي. بغدادي پیر یا ډیوډ جونز ناول یې ډیر شهرت پیدا کړ او د ادب مینوالو یې تود هرکلی وکړ.
د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دودیز مشاعره کیږي. د دغه مشاعرو موسمونه ځانګړي وي. که په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیز مشاعره او میله کیږي، نو په کندهار کې بیا د انار ګل مشاعره کیږي. څو ورځې وړاندې په پکتیا کې د نختر دودیز مشاعره وشوه. زموږ همکار اصیل زازه دغه مشاعره ته ورغله او پاړې راپور برابر کړي.
که څه هم د نختر دودیزه کلانۍ مشاعره له خپل ټاکلي وخت څخه کابو څلور میاشتې په ځنډ ترسره شوه، خو بیا هم ګڼ شمېر شاعرانو، ادیبانو او لیکوالانو پکې د شعر او ادب سره د سلګونو مینهوالو د مینې کروندې په خپلو شعرونو او نظمونو خړوبې کړې. دا تیر په څیر په دې مشاعره کې هم چې د وږي په پنځمه د پنجشنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په ملتیا د پکتیا فرهنګیانو لخوا په ګردیز کې جوړه شوه، پکې د پکتیا په ګډون د کابل، پکتیکا، خوست، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ او ځینو نورو ولایتونو شاعرانو، ادیبانو او د شعر او ادب مینهوالو ګډون کړی و. پکتیاوالی ښاغلی شمیم خان کټوازی د مشاعرې په پرانیستون کې وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې د هیواد په اوسنیو شرایطو کې هغه څه په خپلو شعرونو او لیکنو کې وپنځوي چې راتلونکو نسلونو ته لارښود او اوسني نسل ته د لا پرمختګ قوت وربښي، چې ښه بېلګه یې د افغانانو ترمنځ یووالی او سولې تامینولو ته د دوی هڅول دي. د لنډو ویناو وروسته شاعرانو یو پر بل پسې خپل شعرونه، نظمونه او طنزیه لیکنې واورولې چې د ګډونوالو لخوا یې تود هرکلی وشو.
بهر لور زرا زرا لکما تا اینا توبو متری توبا زوروی می همیشه دهغی دخلی واده لکما تا اینا
او پتوا چکل ده بهل ما شیخ لخلی وزی دل مذهب وزی دل کلمه وزی قربت تسو کلمه ته هم لکلند بلستان چ سر پټ کلمه نو سم دسته می پخی وزی
نور ل جنگون استړ شوی یمن ل دې غمون استړ شوی یمن بل کار مشتاق من قبر نه وو داس حالات ته چرته نه وو.
دا ځل د نختر دودیزې کلنۍ مشاعرې د نورو کلونو په پرتله محدود ماحول درلود، خو د ګډونوالو په وینا د کیفیت او نظم له پلوه تر نورو کلونو په زړه پورې وه او شاعرانو پکې د شعر په پرتله په معیار برابر شعرونه واورول. شاعر او لیکوال ښاغلی داد محمد ناوک چې له پکتیکا څخه یې په دې مشاعره کې ګډون کړی، ازادي راډیو ته د ولایتونو په کچه د داشنی دودیزو مشاعرو د اهمیت په اړه وویل.
عموما دغه کلنۍ مشاعرې کله کله له ډېرې ګډوډۍ سره مخ کېږي، خو نښتر ښه وه. نو زه فکر کوم که له نورو ورتونو سره پرتله کوو نظم هم ډېر ښه و، او که اصلی په کیفیت خبرې کوي ډېر ښه شعرونه هم وویل شول.
نصیر احمد شهاب چې له کابل ولایت څخه یې په دې مشاعره کې ګډون کړی وایي، په ولایتونو کې د کلنیو مشاعرو جوړول د شعر او ادب مینهوالو ترمنځ د پیژندګلوۍ ترڅنګ یو بل ته د سیمه ییز دود او کلتور د پیژندلو ښه فرصت برابروي. دی وایي
ډېر مثبت خواوې لري، ذوقونه پکې د خلکو لوړیږي، شناختونه پکې زیاتېږي له یو بل سره، او په اصطلاح د موږ تاسو پښتو کلتور لکه په دې کې چې اوس لونګۍ وویشل شو، یعنې کلتور پکې رغول کېږي، نو دغه ډول غونډې او دغه ډول مشاعرې ډېرې ګټې لري.
نختر دیارلسمه دودیزه مشاعره دا ځل د ګردیز ښار په یو رستورانت کې جوړه شوې وه، چې مازدیګر مهال پیل، د شپې د ډوډۍ لپاره د لنډې وقفې وروسته غزل شپه پیل، او د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ او غزل بولو پکې خپل او د نورو شاعرانو غزلونه ګډونوالو ته نظرانه کړه. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
خو په پرتله په پښتو ژبه کې د ژباړې بهیر پیاوړی شوی. ګڼ ځوان ژباړونکي پیدا شول او په سلګونه کتابونه یې پښتو ژبې ته راوژباړل. میر احمد یاد یو له هغو ځوانو ژباړونکو دی چې شاوخوا څلوېښت کتابونه یې پښتو ته راژباړلي دي. په نننی هنر جاج کې له میر احمد یاد سره په پښتو کې د ژباړې په بهیر او ستونزو غږیږو.
هنر جاج.
ډیر مننه یاسب چې خپل قیمتي وخت مو ترا ک او پښتنو کوم چې تاسو خو د ژباړې برخه کې ډیر کار کړی نامخته او د په عملی ژباړې کې ډیر زیات کار کړی. ارتیا څه ده چې موږ تاسو ژباړه کوو؟
له تاسو مننه. اصلا دغه ارتیا پاړه د مشهور مورخ ډاکټر مبارک علي او قول راوړم هغه یو کتاب کې لیکي چې هغه په دې باندې خبره کوي، د خپلې ژبې پاړه خبره کوي، د اردو پاړه. خو دا چې زمونږ سیمې سره نږدې دي نو د ژبو حالتونه هم تقریبا یو رقم دي. هغه وایي چې زما یو ملګری هغه به ما ته ویل که چېرته موږ اویا کاله مخکې نه هغه وخت چې پاکستان جوړېده، بلکې د هغه نه یو څو کاله مخکې که موږ دا کوشش کړی وای چې موږ اردو علمي ژبه کو نو موږ پکې کامیابېدای شو. له بده مرغه اوس پکې نه کامیابېږو ځکه چې حالت رانه وخت رانه ډېر زیات تېر شوی دی. په پښتو کې نن زما دا نظر دی که موږ اوس دا کوشش کوو چې موږ پښتو علمي ژبه کو نو زه فکر نه کوم چې وکړی شو پکې کامیاب شو. د هغې وجه دا ده چې علم موږ نه ډېر زیات مخکې روان دی، د علم سره موږ پیړۍ پیړۍ واټن لرو. نو بیا دغه واټن د ختمولو لپاره بالاخره یوه لاره په کار ده. زه فکر کوم د ټول نه لنډه او اسانه او ارزانه لاره او خله راغه ده د ژباړې، چې موږ هغه علم راولو وی ژباړو ځان ته راوړو. دا چې موږ ریسرچونه کوو په دې باندې به ډېر زیات وخت لګیږي. نو زه فکر کوم یو خبره دا ده. دویمه دا ده چې ځینې کتابونه داسې دي چې هغه نړیوال حیثیت لري، هغه په ټولو ټولنو کې یعنی اویا اتیا ژبو ته نوي ژبو ته داسې بېلابېلو ژبو ته ترجمه شوي، نو هغه نړیوال حیثیت لري. نو د نړیوال کلي کې د ژوند لپاره په کار ده چې هغه آثار چې هغه په نورو ژبو باندې خلک لولي هغه موږ هم راواخلو، موږ هم پې پوه شو. نو دغه دوه ضرورتونه ما لپاره ډېر زیات نه
یا چې تا خو ډېر کتابونه ژباړل تقریبا شاوخوا درې څلوېښتو عنوان کتابونه تاسو ژباړلي دي. زموږ مشکل د ژباړې څه دی؟ خامخا له ډېرو مشکلاتو ستونزو سره مخ شوي. نور کتابونه به هم دي لوستي، کومې ستونزې دي چې زموږ ژبه ورسره اصلا مخ ده چې کله ته ژباړه کې او هغه ستونزې زموږ د ژبې وي؟
د ژبې ستونزه استاذ دا ده چې اصلا دغه د اصطلاحاتو کمی ده ټول نه لویه ستونزه ده زموږ لپاره، ځکه موږ په پښتو کې چې موږ تخلیقي کار کړی دی یا مو په تاریخ کې کړی دی او یا مو مثلا په ادب کې کړی دی او کدی نه خوتلی په اسلامیاتو کې موږ کار کړی دی، دین نه یوتی. اوس چې موږ د اقتصاد ژبه راوړو پښتو کوی نو موږ ته بندې اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو، موږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو. نو ټول یو ډیر لویه مشکل چې زه ورسره بار بار مخ شوم هغه د علمي اصطلاحاتو دغه کمی ده. خاطر زه کوشش کوم چې زه مفاهیم راوژباړم د اصطلاحاتو په ځای باندې. دا یو لنډ ډلار ده کېدای شي چې موږ نه رسته نسلونه دې ته به اصطلاحات جوړ کړي. نو دا یو لوی غلطي ده. دغه نور ټولې غلطۍ د دغه یوې نیمګړتیا زیږند دي. هغه مثلا یو کس ناست دی، هغه مثلا اقتصاد پوه دی، بیا هغه د ژبپوه کار کوي، لګې د اصطلاحات جوړې. حال دا چې دا د هغوی کار نه دی، دا باید ژبپوهان جوړ کړي. نو هغه داسې اصطلاحات جوړوي چې بیا پې د ده نه به غیر هیڅوک نه پوهېږي. نو دغه ژباړه ګونګه شوله ورسره. یا مثلا یو کس دی چې هغه غلط اصطلاحات راخلي ورچي او هغه ژبه غلطي. یو کس بل دی چې مثلا هغه کمه ژبه چې ژباړي دغه اصطلاحات راخلي، دغه اغېز په باندې کیږي. نو یو لوی ستونزه چې زه یې مچ هغه ده چې اصطلاحات نشته. دغه ټول نور ستونزې چې دي همدغه ستونزې دي. اصطلاحاتو دغه د ژبې ستونزه ده. د ژباړونکو به ستونزه دا ده چې په بل ژبه ډېر ښه پوهېږي، په خپله ژبه نه پوهېږي. دا ډېره زیاته لویه ستونزه ده. مثلا زه ډېر داسې ملګري پېژنم ډېره ښه انګلیسي باندې پوهېږي، په ډېره ښه فارسي پوهېږي، ډېره ښه اردو پوهېږي. خو بیا چې ژباړه چې وګوري بیا ته دا احساسوي چې او په خپله ژبه باندې نه پوهېږي. نو زه اکثره دا وایم مجلسونو کې چې ژباړه چې ده لیکوالي ده. نو د دې لپاره چې ښه ژباړه وکړو باید ښه لیکوال یو. او له بده مرغه زمونږ ډېر ژباړونکي چې دي هغه دغه نه دي لیکوالان نه دي. او کوم چې لیکوال او ژباړونکي دغه ماشاءالله ډېره ښایسته ژباړه کوي.
یو مسله دا ده چې ځینې د ژباړې کتابونه چې سړی لولي چې هغه ژباړل شوي
سړی ډېر تنګیږي ورته په ډېرې سختۍ سره هغه لولي. زه خپله یو شمېر کتابونه چې کله لولم نو یو ډول بوج شي را باندې، بیا نو مجبور یم چې پرېږدم. دا ولې څه ستونزه چې دغه شان
کې دا خو نه یوازې په ژباړه کې، په ټولو کتابونو کې دا مشکل شته. او دا مسله هغه ما مخکې د لیکوالۍ مسله ده. ځینې لیکوال یا ژباړونکي دا کمال لري چې د هغوی ژبه ډېره خوندوره، یعنی هغوی ژبه اسانه کوي. لوی کمال دا کوي هغوی ژبه اسانه کوي، خیسته
کوي، مفهوم راژباړي.
مفهوم راژباړي ته په خبره پوهی، په خپله ژبه درته وایي. او ځینې داسې دي چې هغوی ټکي په ټکي ژباړي کوي، او هغه به لویه مسله ده چې هغه بل چا چې کتاب لیکلی اکثر هغه ښه لیکوال نه، بیا چې دا پسې وژ خراب وژباړي بېخي سخت، نورم خراب شي. نو دا انګلیسي کې یو دغه یو جمله ده، وایي ټکي په ټکي ژباړه چې څوک کوي، لکه یو لیونی چې د بل لیونی خبرې ژباړي کنه. نو هغه داسې نو دا یو عموما د بعض لیکوالو ژبه سخته وي، هغه داسې نه چې ټکي په ټکي دی وکړي، خو د هغو د لیکلو سټایل هم داسې دی. هغه که تا ته خپل لیکل کوي ممدومره سخت به کوي. ځینې بیا داسې چې هغوی هغه ژبې سره مشکل لري، او ځینې بیا داسې چې هغوی زه ملګرو ته یم چې هغوی په ژباړه کې زرګري کوي کنه، هغوی لفظونه تراشي او صفا کوي او ښایسته کوي او هغې نور ستړی نه کوي. نو طبعا دغه کټګوریا نه چې څومره چې ژبه تراشل کېږي څومره ښه کېږي، همدومره هغه کتابونه را ښه کېږي. نو موږ چې څومره وایو چې ښه لیکوال، همداسې موږ ویلی شو چې ښه ژباړه، نو هغه معیارونه ټول دلته مملي کولی شو.
دا ژباړه خو یو داسې لومړیتوب دی چې اوس موږ یعنی بېخي اړتیا ورته لرو. که غواړو چې زموږ ژبه ژوندۍ پاتې شي، ژباړه باید وکړو. خو یو شمیر ژباړونکي بیا نو په دې مصروف دي چې هغوی ناولونه را ژباړي، یا مثلا لنډې کیسې را ژباړي، یا ځینې نور داسې څیزونه چې هغه تخلیقي ادب وي. د دغه ادبیاتو را ژباړل زموږ ژبې ته یعنی څه ګټه به ورته ولري نسبت هغه کتابونو ته چې هغه علمي کتابونه دي، زموږ اړتیا ورته زیاته.
د یو بل بحث چې کېدای شي زه یو کتاب باندې کار کوم، هغې کې زه راوپاروم، هغه ته زه د ژباړې مرکزونه وایم. هغه دا ده چې اول خدا سوی شو ژباړه یو تخلیقي اثر شو، ادب هغه اثر چې هغه ادبي ارزښت، هنري ارزښت لري. د غیر ژباړه لی هغه ده چې علمي ارزښت لري، خو یوازې په هنري ارزښت باندې تاسو خبره وکړله. دې کې اوس موږ دا وایو چې مثلا موږ د پښتو ناول پاتې شباران دی، دا موږ انګلیسي ته اړو، نو کېدای شي په انګلیسي کې ډېر ضعیف ناول شي، ځکه د سالک صاحب کومه ژبه چې په پښتو کې دا خو په انګلیسي کې موږ نشو پیدا کولی. او بل د دې کتاب ارزښت چې دی، د دې د ژبې ښکلی ارزښت دی، هغه د داستان جوړښت ارزښت دومره هم دی لکه څومره چې ژبه ښکلې ده. نو بیا زه دلته هغه د ژباړې د مرکز خبره چې کوم، هغه دا ده چې ته به په کوم شي باندې تمرکز کوې. داسې اثر چې ته ژباړې، نو ته اول دا معلوم کړه چې د دې ارزښت په څه شي کې دی، بیا ته تمرکز په هغې باندې وکړه. دویم مرکز موږ ته د ژباړې هغه د فکر دی. ځینې داسې کتابونه دي چې هغه د ژبې ارزښت دومره نه لري، خو هغې کې فکر ډېر لوی فکر پروت دی. مثلا بینوایان یا بېوزلان چې پښتو ته راغلی، ان دا په نړیوال بازار کې د دې کتاب ارزښت دا نه دی چې د دې ژبه ښه ده، د دې ارزښت دا هغه فکر دی چې دوی وړاندې کړی دی. نو دا کتاب موږ ته فکر پکار دی. نو د داسې کتابونو را ژباړل که ژبه ډېره خوندوره هم نه وي، هغه فکر موږ ته مهم دی، هغه باید راشي. او ټول نه ښه ایډیل حالت خو دا دی چې هم ژبه خوندوره شي، هم فکر خوندور شي. نو زه داسې فکر کوم چې ډېر تمرکز په هغې اثرونو دی پکار چې د هغه ژبه خوندوره وي، چې د هغه هنر په ژبو الفاظو کې، بلکې هغې باندې ډېر کوشش پکار دی چې د هغه ایډیا خوندوره وي او د هغه فکر خوندور وي، ځکه موږ هغه شی سلامت را رسولی شو، ژبه سلامت نه شو را رسولی.
پخوا په پرتله اوس د ژباړې په بازار کې څه تغییر راغلی؟ آیا ښه شوي که نه؟
ډېره زیاته ښه شوې ده. زه دا خبره د ځینو شواهدو د مخه کولای شم چې په ژباړه کې انشاءالله د اردو نه مخکې روان یو، ځکه یو وخت داسې و چې موږ به اردو را ژباړله. اوس داسې حالات دی چې ډېر کتابونه چې اردو نه لري موږ لګیو هغه کتابونه باندې کار کوو، حتی ځینې داسې کتابونه چې فارسي نه لري موږ لګیو هغه پښتو کوو. نو هغه پرتلو کې موږ د اردو نه ښه شوي یو، د فارسي سره سیلی نه شو کولی، ځکه هغوی ډېر زیات منظم کار د دې لپاره کوي. د پخوا په پرتله ډېره زیاته ښه شوې ده. ځینې ژباړونکي داسې دي چې همدای د ژوند وسیله ګرځېدلې ده، په دې باندې ژوند کوي، د دې نه یو مالي سرچینه لري، بل دا چې لوستونکي ډېر شوي دي. او یو ډېره ښه خبره چې دغه زموږ په پښتنو کې دا ده چې موږ اکثره دا وایو چې زموږ خلک د خلکو قدر نه کوي، خو په اوس وخت کې د چا ډېر زیات قدر کیږي. یعنی دا زما خپل تجربه ده، هغه لیکوال او ژباړونکي دي چې په ټولنه کې ډېر زیات په درناوي ورته کتل کیږي، د هغوی کار ته خلک درناوی لري، او دا هغه انګېزه ده چې دا نور ډېر کار ته هڅوي. نو زه فکر کوم د ژباړې دغه ډیر خرواندې حرکت ډیر خرواندې اوس وخت ډیر رسیدلې چې موږ پکې چانو کو چې څوک باید جباړیو کې څوک ونه کې چې شهر اوس باید شهر ونه
جباړو اوس باید جباړه غ علمی خو خپل کې او کوم اصول او قواعد او د چورته ټاکل
دغه باید
پام کې ونی
لسی کې غاول فیس داس یا غاول پړاوغه ته برین سټارمینګ
بالکل
اغه معنا دا چې تاسو چې مخ ته راځی ته ژباړه یا چې مخ ته درځی ته وایي نو اغه سټیج نه مونږ وته ځکه ارڅه وژباړل اوس په دې سټیج کې چې مونږ طبقه بندي وکړو چې شي ته ضرورت لرو چې شي ته
ټول نظم څه غواړي امر روان څه غواړي
نو لکه زما خپل تجربه ده مې وخت نه ولم ترجمه کړې ده خو اوس یوازې په مارکیټینګ کې او په لوی برخه کې یوازې په بزنس کې کار کوم په کاروبار کې کار کوم یعنی بازار موندنه او په لوی کې کاروبار کې برخه کار کوم د دې نه نو زمیا کې ډیر زیات ریلیشن مقصد ریلیشن سم د دې نه نو زه نو د دې معنی دا چې یو وخت زپاغه حالت کوم چې خالی ماویل چې اوسکار شو دغه حالت رسیدل چې نار څه نه کیږي اوس باید موږ دې ته وګورو چې څه
پکې اوس ارتیا باید درک
اوس باید اول ارتیا درک شو به دا وګورو چې هغه ارتیا د پر موږ سره سل کتابونه پراته دي سل وړ نه شو بړل پاره چې بټول نه خو انتخاب نو دا څه حالت رسیدلی چې موږ اوس مجبور نه یو چې ارتیا درش بلکې موږ دا توان لرو چې موږ په لسو کتابونو کې یو انتخاب کوو غره وځو
غزنی کی ځوان شاعر احسان الله احسان چې خوګ ترنم کوي وایي چې په داسې سیمه کې اوسې چې خلک یې ترنم ته په خستر غنه ګوري خو بیا هم د خپل خلکو د خوشالولو په مخه خپل شیر نه ترنم کوي لانو موډي سره د هغه په فن او ترنم زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر مرکه کړي
فنکار
احسان صاحب غزنی یو ډیر سنتي ټولنه ده ډیر کلیوالي ټولنه ده خلک ډیر کلیوال دي کلتوري خلک دي دلته خلک د شعر ویلو تزرو نشو کی تاسو څنګه د ترنم کولو تزرو شو کو یا په دغه ټولنه کې ترنم کولو ته مخ واړو
دا خو رښتیا هم په غزنی کې د فرهنګ دغه څنګه ډیر پټیټ حالت کې ده یعنی خلک ورسره ډیر نه بلاته دي او ډیر کم خلک پیدا کیږي چې هغه د فرهنګ له دغه برخې سره لکه څومره سي مناسبه ده دومره لیوالتیا ولري نو به هم زه تر دې راه ده ملګرو ته ته څولې ملګرو هله کله يم دیته کله نه کله به پتینو محفلو کې ما داسې دي انډیوالانو په مجلس کې به ما کله یو ټپا یو غزل یو شعر یو شی به مې وای نو بیا ملګرو دوستانو زه دیته الستم چې ته خولي غغلری او خولي ترنم کولای سي دا علت وسه زه کله کله ترنم کوم
خپل شعر د لیکي په ترنم کې وایا سو کده نورو شاعرانو غزل یا نظمونو هم ترنم کې ترنم کوي
هیڅ وخت مې دی بلچا شعر نه دا ویلې ویلای نه سم لکه څنګه سي ز دما په نظر باندې خپل شعر خپل غزل خپ ترنم کې ویلای سم دی بلچا غزل دومره خپ ترنم کې نه سم ویلې
د دې مطلب دا چې زموږ دوه لوی شاعران دي رحمت شاه سائل او اکمل لیوانی هغه چې کله خپل شعر نه لیکي د تر دې د مخ شعر ولیکي لمړی ترنم ورته ټاکي چې په دغه ترنم کې باید دا شعر پرسک زیم وایم بل سړی او سندرغاړی وای تاسو داسې اول فکر کوي چې اول باید ترنم انتخاب کړئ که اول شعر انتخاب وای
نه ولا زه برعکس دی سائل صاحب دغه یم زه لمړی غزل لیکم بیا هغه غزل ته ورسته بیا کله کله وخت زوام سي دا غزل دی ما په ترنم کې خوند کوي نو بیا زه ورسته له غزل لیکلو بیا ترنم مرته انتخاب وای
ولی دا ترنم کوي ولی آیا موږ په یو ډیر ځپل ټولنه کې په یو ډیر در په در ټولنه کې په یو ډیر زړه چاودیدونکې ټولنه کې ژوند کوو د دغه خلکو د خوشاله دولو د پاره یوازې دغه د خپل د زړه درد د بیانولو د پاره شته چې ترنم کوي او کوم بل عامل شته چې تاسو ترنم کوي
لمړی خو د خلکو غوښتنه وي نو د خلکو هغه غوښتنه ماته ډیره ارزښت لري زوام چې څوک لمانه د دې غوښتنه کوي دغه د غوښتنې پر کولو لپاره او دوهم لته دا د سي رښتیا هم کوم هغه درد سي په ترنم کې یو څوک دی چې له غزل احساس کولای شي او محسوسولای شي، هغه داسې په دکلیما یا په ساده ډول غزل باندې سیوای دومره خلک نه متاثر کیږي لکه څومره چې په ترنم کې یو غزل وای نو بیا خلک ډیر متاثر کیږي. دا علت
ما ته داسې کار کیږي تاسو د شاعري لپاره څنګه شاعري شروع کړې له هغه سره سم ترنم شروع کړی ده، ستاسو جواب به څه وي چې آیا له څوره وخت تاسو شاعري کوئ او له څوره وخت راسې تاسو ترنم کوئ؟
مخکې له دې زه شاعر سم، زه ما ترنم کاوه دی طالبانو دی حکومت دوران په مکاتبو کې به ترانه ویل کېده د دلایم په سر باندې وسم ویل کې. نو زه ډیر ماشوم وم، ډیر وړو کوم تقریبا څلرم ټولګي زده کوونکو وم، سیما به ترانه ویل دلایم په سر باندې. نو هغه سې سوکه سوکه بیا تر وسه پوری ترنم کوم.
تر دې وړاندې چې ځنې نوري خبرې مو ورو تاسو یو بل غزل په ترنم کې ورو یا نظم یا بل شی
خلای لک ستوری د اسمان ایت و یار تر ځان را باندې ګران ایت تلتی ته خایستا ستر کو صفات کوم تلتی ته خایستا ستر کو صفات کوم زړکه می ساتلې په هر آن ایت و یار تر ځان را باندې ګران ایت لوند بدر پسې لک یعقوب شما اخ اخ یوسف علیکم کنان ایت و یار تر ځان را باندې ګران ایت
احساس سب څومره لخپل رخت څخه راضی یاست د ترنم په برخه کې؟
تاثیر صاحب باور وکه زه خو پسلو کې یو سلنم نه يم چې ناراضي هیڅ خپل ترنم خوند نه راکوي هیڅ، یعنی سی اورم بیا یې اورم یا د خلکو صفت اورم سی خلک راته صفت کوي سی تا ډیر خوخ ترنم د زه هیڅ باور نه کوم سدا بل دی لزړه راته وای زوم اسی به دماد هڅولو لپاره دماد خوشاله ساتلو لپاره براته وای
په غزنی کې داسې نورم څوک پس کې ټولنه لري یا ملګری لري چې هغه په ترنم کې غزل یا نظمونه وای که یوازې په غزنی کې تاسو دا کار کوئ؟
محدود څو کسان چې د غوی له جملې چې یو ژورنالیست تکړه لیکوال شاعر ملګری وحید الله جمعزاده صاحب ده، د جمعزاده صاحب ترنم د ما خپل ډیر خوښیږي.
یو بل پښتنه کوم خدای دې وکړي چې غوسه راته ونه کړي، زموږ د پښتو شاعري یا زموږ د پښتو فولکلور یا زموږ د کلیوالي دود یو ډیر غښتلی دود و د بانډارونو، په هغه بانډارونو کې به ځینو خلکو تال واهو یا بیا دریا وهله یا بیا هغه شلنګونی و یا به ځینې نور و او دغه دود اکثر وخت د جماعتونو په حجرو یا د ملکانو خانانو په میمن خانو کې پر مخ وړل کېدو او زیاتره برخه یې طالبانو پر مخ وړه. تاسو کله په دغسې بانډارونو کې چې له هغې سره یا تال یا دریا یا ځینې نور شان وهل سوي د موسیقي و اله غږیږي له هغوی سره مم ترنم کړی ده کوم نه ده کړی؟
د موسیقۍ له الو سره مې هیڅ ترنم نه ده کړی، نه سم کولی. او پاتې سو تاسې د ډېر ښه شي ته اشاره وکړه، رښتیا هم د موږ په عامیانه اصطلاح باندې موږ هغه ته تالی درب وایو. او زه کوشش کوم چې دغه فولکلور د پښتنو د مختصد ټولنې دا ژوندی وساتم. اکثره وخت په بعض خلکو باندې بدم لګیږي چې زه ورته وایم د مجلس سره دغه مهمو خبرو وروسته زه ورته وایم چې راځئ چې یو تالی درب وکړو، یو ټنګ ټکور بس دغه تال سره یا بوشکې سره یو پتنوس ټکولی له دې سره کله کله و تاثیر صاحب دا کوو.
ډېره مننه. نو په اخر کې د یو غزل غوښتنه کوم او بیا لتا او لاوریدونکو څخه خدای پامنیم کوو.
غم نه لزړګي نه دا سیوړي لکه باران دا ځینې خلک دا سیوي بیخي لکه باران دا ځینې خلک دا سیوي بیخي لکه باران لزان سر مینا محبت راوړي راځي خوغ منزلو نمو سمت کور ویلک باران دا زنی خلق دا سوی بیخلک باران قربانی شمچی راشی پریتا زمشی دازلو قربانی شمچی راشی پریتا زمشی دازلو ستیر خاطر را یاد وی لک باران دا زین خلق دا سوی بی خلک باران زمک خوب اس احسانا ولا تند پریماتی گی دات گی للمی زلونا او بوی لک باران دا زین خلق دا سوی بی خلک باران دا زنی خلق دا سوی بی خلک باران غمون لزلگی ندا سوڑی لک باران دا زنی خلق دا سوی بی خلک باران دا زنی خلق دا سوی بی خلک باران
د کیسې لوست د ډیرو په ژوند او د ژوندانه پر ویشونو کې تغییر راوست او لامل یې دا دی چې کیسه د حقیقي ژوند هنري تصویر دی او باید عام روان مثبت خواته رهي کړي. د زرپانی په ننني پانه کې زموږ همکار او وګمه جبارخیل لنډه کیسه پیسې دراوروي.
د کمپیوټر پر صفحه یې وروستی فایل ذخیره کړ. عینکې یې پر بالښت کېښودې. د ګوتو سرونه یې په پلاستیکي فرش تخته کړل. زور یې وکړ، پاڅېد. په ګاز د ایښې چای جوش سر یې پورته کړ، ملایې کږه کړه، شاته یې وکتل. د پلتو په قطۍ پسې یې یوه خوا بل خوا سترګې واړولې. د اتاق په کونج کې ایښې بسترې ته ځیر شو. په اور لګي دوه مچان یو پر بل ښکته پورته کېدل. د شنه واسکټ پر ډاک جیب یې لاس ننویست. سپین دسمال یې په ځوړندې آینې تیر کړ. سترګې یې کش کړې، یو قدم شاته شو. غلی یې وویل، اوس لږ پاتې دی، که خلاص شو ډېرې پیسې یې کېږي. ژیړه چای جوش ولړزېد، سر یې پورته شو. ګرمو اوبو د ګاز لمبه مړه کړه. ځوان سر ته لاس کړ. نری جالۍ داره خولۍ یې د چای جوش تر لاستي ته وکړه. ټیټ شو، د ډبې کیلۍ یې وتړله. پوزه یې کش کړه. د ګاز بوی یې تر دماغه ورسېد. شیبه پس یې زړه ولړزېد. جیب ته یې لاس کړ. د ټېلیفون پر کیښه یې د انجینر کلمې ته وکتل. مسک شو. سلام علیکم. علیکم السلام. جوړ تازه، هغه کتاب څنګه شو؟ خلاص شو، نیم ساعت وروسته یې درستوم. مننه. مازیګر مهال د دې بوریو چوک ته راشک چې پیسې یې درکړم. سمه ده، ښه ورځ. ښه وخت. تند باد له کړکۍ راننووت. پر غولې د بورې تشه کڅوړه د اتاق چت ته پورته شوه. ځوان سپین دیوال ته په ډډه شو. پښه یې وغځوله. په مسکا یې وویل، ډېرې پیسې دي، که مې ترلاسه کړې دوه به هغه نوي کتابونه اخلم، یو واسکټ او بل. ځوان لا خبره نه وه خلاصه کړې چې یو ځل بیا یې سینه وخوځېده. پر جیب یې ګوته ننویستې. موبایل یې غوږ ته کړ. هلو، ښه یې؟ جوړ یې؟ مننه. کور کراری ده؟ هو، خیریت دی. ګوره، د مور ناروغي بیا سخته شوې. نن مې ښار ته راوسته، خو ما سره دومره پیسې نشته. کومه خبره نه ده، زه مازیګر مهال درځم. سمه ده، خدای پامان. په مخه مخه. ځوان ټېلیفون په بالښت پړ مخې کړ. پښه یې ورټوله کړه. پورته یې وکتل. د غنی اوکتار لا هم د باد څپو خوځاوه.
د ادب جام په تیرو برخو کې مو د پښتو ادبي تاریخ د لرغونی دورې د شاعرانو احوال واورید. د نننۍ برخې پیل یې د منځنۍ یا کلاسیکي دورې له سرلاري شاعر بایزید روښان څخه کوو. د ادب جام دا برخه زموږ همکار سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
پیر روښان بایزید په میاروخان، پیر روخان، بایزید انصاری، بایزید مسکین سره مشهور دی. همدارنګه د مخالفینو لکه اخوند دروېزا او د هغه استاد مولا محمد چی په ملازنګي سره مشهور دی، په پیری تاریخ سره هم یاد کړی دی. میاروخان د عبدالله زوی او د شیخ محمد لمسی دی.
ځینو ماخذونو د بایزید د مور نوم بیبن ذکر کړی دی او وایي چې د محمد امین لور و چې د عبدالله د نیکه ورور و. حالنامه او نوري بی بی امینه یا امینه لیکي او د پلار نومې ابابکر راوړی دی چې غالبا دغه روایت سم ښکاري. بایزید په جلندر یعنی پنجاب کې د یوې متوسط کورنۍ اورمړ یعنی برکی کې په 931 هجری کې چې د 1530 میلادي سره سمون خوري زیږیدلی دی. دغه کورنۍ یعنی اورمړ تر اوسه پورې د وزیرستان په کانیګورم یعنی کانیګرم کې مشتوي او همدا ډول د دغو خلکو څخه یو څه اوس د لوګر په برکی برک او برکی راجان کې هم اوسیږي چې اورمړی ژبه وایي. بایزید لخپل کا شیخ خدایداد او مور سره له هند څخه په 1530 میلادي کال کې کانیګرم تراغه او دلته ژوند اختیار کړ. بایزید د کوچنیوالی ډیر مود لخپل تر سره تیر کړی دا ځکه چې پر عبدالله د هغه مور ګران و او بیا طلاق کړه. پیروخان د مېری او ناسکورنو په لاس کې لوی شوی دی. بایزید د سراط التوحید په دوهم مخ کې د خپل کورنۍ په حق له داسې وایي: زما پلار عبدالله قاضی د محمد زوی وو او محمد دوله زامن درلودل چې په دوی کې عبدالله په فضیلت مشهور وو او قاضی توب وکاوه. د محمد بل زوی خدایداد نومېده چې زوی خواجه اسماعیل د عبدالله وراره وو او دغه سړی ته بایزید ډېر عقیده درلوده. پیر روخان خپلې لومړنۍ زده کړې د خپل پلار او د هغه د شاګردانو خلیفه ملا پاینده او ملا سلیمان کلنجری څخه سرته رسولې دي. د بایزید زده کړې د خپل کورنۍ ستونزو له کبله سرته ونه رسیدې خو بیا هم د روحانیت او پوهې په چاپیریال کې وروزل شو. هغه د کندهار، هند او ماورا النهر په سفرونو کې د هغه وخت په دینی علومو سربیره په فلسفه کې هم مطالعه کړې ده. روخان له کوچنیوالي څخه د تصوف مسلک سره مینه لروده او له همدې وخته د یو کامل پیر په لټه کې وو. بایزید د ځوانۍ په موده کې د اقتصادي مشکلاتو له کبله د سوداګرو له کاروان سره یو ځای شو او د اسونو د خرڅولو او اخیستلو لپاره سمرقند ته تللی و او له هغه ځای څخه بیرته راغی او دلته یو څه عمر ژوند تیر کړ. بایزید په پنجاب کې د ولودي پښتانه لور شمسو سره واده وکړ او بیا د خپلې میرمنې او واړه زوی عمر سره خپل ځای کانیګرم ته راستون شو. کله چې خپل استوګنځي ته راغی نو په دې وخت کې هغه د پلار او خپلوانو سره په مذهبي مناقشو لاس پورې کړ او دغو مناقشو خبره داسې حتی ورسوله چې د دوی ترمنځ سخت ټکر رامنځته شو او نږدې و چې بایزید ووژل شي. په نتیجه کې د پلار له لاسه سخت ټپي شو.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د رادیوی مجله د ورېښمین خیال د 12م سرود په لومړی برخه کې مواوریدل چې د ساکانو لوري د رالیګل شوی خوم په منځ کې د ساکانو ملکه ناسه ده او کله چې کک له خوم څخه سر لري کړ نو د ساکانو مشره زرینې مخته ودرېده. دا چې د 12م سرود په لومړی برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږي. ورېښمین
خیال
را گیر دے پدری رنگ ولولو کی ویرا کرکا حیران تیا کی سرگردان دمر خکلی پخوا لیدل نوا د پارس خکلی دی یونان او روم نازکی لکه مینزی دی دی خکلی میل منیوی دا سحاکا دی دنیا دی خکلو میرا لبابل رانی ولی تر کشمیرا ناچاپی دی خم لمنز دا چه چل دی چنگ راغلا چه بوایی سبا غواړی په یو شی به کسل زره پوښتنی ساقی پر مخ پرزم کورته پریوت د ساکانو ملکی ستر زرینی ستا قدم د زموږ ماړی ته بخته ورشي. ساکستان چې پرتا ویاړی پرتا پای ستا بریا د سر لوړی د ټول ټبر شي. دروازه کې درې ساتون کې پتا عظیم شول مگر کک لا هسه حق کو پک ولاړو مگر کک لا هسه حق کو پک ولاړو هیڅ باور پر نظر پر سترګو نشي. یو پیغله څنګه راغله زما ماڼۍ ته، دومره زړه دومره جرأت یې څنګه وکړ؟ که زرینه وي، که لویه ملکه وي، که واکمنه د څلور کنج دنیا وي، هیڅ ښځمنه زما کور ته راتلی نشي، د دې غره له هوا سا ایستلی نشي. عاقبت د ښځینه و دلته مرګ دی، وروستی غږ یې له همدې غره نه راغبرګ دی. ملکه زرینه زیر زیر کک ته ګوري، د سالار ښکلې ځوانۍ ته فکر وړې، لوړ قامت، ځیګه ښکلا او ځرځې سترګې. ملکې تر دې پخوا لیدلې نه ده نارینه ښکلا تر دې بریده زړه وړونکې. تورې څڼې لام لام پر مخ چارپېره، غنم رنګه لکه هسک، شمشاد یې ونه لکه ښه روزلی آس، چست اندامونه لکه دوه پولادی ډاله یې سینه ده، د پیاوړو مټو پلې یې وسپنیزې، د ځوانۍ فصل یې اوس په رسېدو دی، میړنتوب یې پر رګ کې په څپو. ګلبویا په بخت سپیره په عقل خامه، چې داسې نومیالی ښکلی خپه کړ، د ساکۍ وینې ځلای مخکې وینم، ملکه روښانه ډېره د نیکمرغه چې داسې زوی روزلی په لمن کې. زما زړه کې څه نوی شور را ویښ کړ، په یو ځل لیدو یې څه کانې را وکړې، چې داسې پټ احساس په زور را ویښ کړ. ټال د خیال کې زنګیده ښکلې زرینه، چې ناڅاپه د کک غږ کړله را ویښه، کک د تا لاندې په څېر په غرهار شو، په غوسه یې ګرز را پورته کړ له ځمکې، خو له ځایه یې یو ګام وړاندې را نغی، غریو نیولی غږ شور په تالار ګډ کړ. تا ته چا ویل چې راشه زما ماڼۍ ته، دلته ښځې او دیوان راتللی نشي، د پیریانو شیطانانو لار تړلې، هم ارواوې د اسمان راتللی نشي. عاقبت د ښځینه و دلته مرګ دی، وروستی غږ یې له همدې غره نه راغبرګ دی.